یعنی حکومت بلا بلا کې
زه حکومت ته هیڅ نه وایم. داس یو حکومت ته به څه ووایم چې خدیجه د تحقیقاتي رپورټونو له کبله نیولې ده، خو یو څه کېدای سي ورته ووایم، او هغه دا چې یا ځانونه سم کړي او یا له واکه لرې سي.
دغه راز د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د رسنیو د ازادۍ استازی دنیا میجاتوویچ د ټویټر په یو پیغام کې د اسماعیلووا د محاکمې پاکله وویل چې دا د آذربایجان څخه ناوړه خبرونه دي. میرمن اسماعیلووا محکمې ته په خپلو وروستیو څرګندونو کې د آذربایجان حکومت د خلکو د سرکوبولو ماشین وګڼه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
او ازادي رادیو هم هر ورځ سهار له وجود مخام تر وجود پورې اوریدلای شي. په هرات کې په لسګونو نجونې مسموم شوې دي. دا په یوه اونۍ کې دوهمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. د تېرې دوشنبه په ورځ هم په دې ولایت کې د یو خصوصي ښوونځي شاوخوا 150 زده کوونکي او یو شمېر ښوونکي په ورته ډول مسمومې شوې وې. البته ویل کیږي چې په خونځي کې د ګازو د بوی له امله دغه پیښه رامنځته شوې ده. فرشته جلالزی دلته راسره په سټډیو کې ده او په دې اړه وروستي معلومات وړاندې کوي. مهرباني.
مننه نوري صاحب. د ازادي راډیو خبریال نن هغه روغتون ته ورغلی و، البته د هرات ښار حوزوي روغتون ته ورغلی و، او له غونجونو سره یې خبرې کړې دي چې د هرات ښار د حبیب المصطفی ښوونځي کې په ناڅرګند دلیل باندې مسمومې شوې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د غونجونو شمیر لږ تر لږ 15 تنه دی چې نن سهار ډیر عادي ښوونځي ته تللې وي، او وروسته له دغه سي د ضعف او ګنګسیت له حالت سره مخامخ شوې وي. بختور د حبیب المصطفی د دخترانه ښوونځي د 15 ټولګي زده کوونکی ده. دا د ازادي راډیو خبريال توای
مو اصلا اول صبح گرفت مدرسه هیچ چی نبود، کل اونجا هم تمیز بود، حالا مکتب
دا وینن سهار چیزو شونځی ته ولاړم، هیڅ خبره نه و. شونځی ډیر پاک سوتره او دالیزونه صافی و. زموږ د مکتب کارګرانو خپل کارونه کړی وو. موږ چې درس پیل کړو په ټولګي کې کښېنستلو تر هغه یو څه موده وروسته ګنګسیت راته پیدا سو. د هرات ښار د حوزوي روغتون مشر محمد ناصر فوشنجي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو انجونو چې د دوی روغتون ته ورول سوي دي روغتیایي وضعیت سم دی. د ویلي دي چې د دغه مسمومیت دلیل لا تر اوسه نه دی څرګند.
در حدود 60 واقع مسمومیت گاز آمده. تعلیمین عین امو بوی و امو ترتیبی که قبلا بوده احساس میکنه.
دوی لشته لژ شپته تنه مشتره ول سوی دی ز دکونکو هغه سی بوی چې مخ کې احساس سوی وو احساس کړی دی، او په دغه ناصرګند گاز باندې مسموم شوی دی. پاتره یوونه کې دا دوهم وار دی چې د هرات شهر د حبیب المصطفی د دخترانه شوونځي زده کوونکې مسمومیږي. پرون د ازادي رادیو خبريال وایي چې تر دې یو ورځ مخکې د هرات شهر په همدې شوونځي کې لږ تر لږ 140 زده کوونکې مسمومي شوی، چې روغتون ته تر رسیدو وروسته برته خپل کورونو ته ستنې شوی. پاتره دریو میاشتو کې دا دریم وار دی چې د هرات شهر په دخترانه شوونځیو کې دغه سي د کونکی او شوونکی مسمومیږي. امنیتی څارونکي وایي چې دوی څېړنې کوي، خو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی او نه د دغه د کار علت څرګند شوی دی. د هرات د معرف رئیس حبیب الله حبیب وایي چې د وضعیت په اړه شدید اندیښنه لري، او حکومت باید د معرف د کارکونکو او د زده کوونکو امنیت ته جدي پام وکړي.
بالای 100 گروه متجانس فعلا در هرات باشه که بر علی انسان‌های صادق و پاک عمومی
دی وایسل دلی بشای وسلشتلجه په هرات کې وی چې د ټولنې د فلج کول لپاره فعالیت کوي. دغه سي تخریبي کارونه کوي ترڅو د خلکو ذهن ګډوډ سي. دوی بل څه نسی کولای، خو دغه سي واړه واړه کارونه کوي، او معصوم کوچنیانو او د ټولنې نورو به مظلوم خلکو ته د تاوان رسولو هڅه کوي. حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. د ازادي رادیو خبريال وایي چې په هرات کې امنیتي چارواکي په دې اړه د څېړنو ژمنه کوي، او تر اوسه په دې ارتباط څوک نه دی نیول شوی. د هرات په ښار کې د حبیب المصطفی د دخترانه شوونځي د وزده کوونکی پلار عبدالظاهر وایي
دولت خواهشمندیم که باید کارا را بررسی کنه.
دوای موږ له حکومت غواړو چې دغه سی پیښه باید وڅېړي، کنه موږ به نسو کولای چې خپل ماشومان شوونځي یا مدرسې ته واستو.
بله فرشته جان له تاسو نه مننه قدر من اوریدونکو و امر د چهرات نن بیا دی و بله بده پیخه شاهد د یو خونځي لسګونه زدکون کې مسموم شوی دی د پیوونه کې دوهم پیخه د چپ دی ولایت کرامسته کې تیر دا ډول په تیر وختونو کې دا ډول پیخه چې د افغانستان په یو شمیر نور سیمو کې تکرار شوی ویل کېږي چې اکثرا محافظه کاران سخت دریزی پکې لاس لري د مدني ټولنو یو شمیر فعالان وایي چې یو شمیر کسان نه وړي چې خزي یا جونې خونځي تلاړ شي او زدکړه ته دوام ورکړي کدا پیخه په هرات کې رامسته شوې ده د غرض اروپا هم نن دی وی بلې پیخه شاهد دي هغه افغان کډوالو چې د خژن په هیله اروپا ته روان دي د اوتریش پولیسو هغه څلور شتن افغانان چې په ویانا کې لیو ځای بل ځای ته په یو کوچنی موټر کې وړل کېدل خوشې کړی هغه هم په دې خاطر چې دغه کسان په ډیری وو کوچنی موټر کې چې احتمال د ناروغي ډیر زیات وو او د خپکېدو په دې خاطر خوشې کړی او موټر چلوونکي هم نیولای دی. دا موضوع زموږ بلې همکارې فریبا ظاهر تعقیب کړي په سټډیو کې ده او نور جزئیات به وړاندې کړي. مهرباني.
څلورشت افغانان تیر شپه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د پولیسو لخوا په داسې حالت کې خلاص و چې ویل کېږي په ډیر کوچني موټر کې په نامناسب ډول ځای پر ځای شوی و. پولیسو پر دې موټر د پوښلو کړکیو له کبله شک وکړ او تعقیب یې کړ. د ویانا د پولیسو ویان توماس کیبلینګر نن خبریالانو ته وویل چې دغه کسان له شپاړسو تر اولسو کلونو عمرونه لري. د وی پولیس واقعاً له یو ویرون کې حالت سره مخامخ شو. د یو چینی موټر په ټوله کې شپږ متره مربع فضا درلوده او لوړوالی یې 1.8 متره و. واقعاً ویرون کې صحنه و. خلک حتی پر یو بل سربیره ناست و او دا چانس نه درلود چې دروازه له دننه څخه په خپل خلاص کړي. دروازه هم ډیره کلکه تړل شوی و او کړکۍ پوښلې وې. دغه کسانو د خپل ځان د خلاصولو وړتیا نه درلوده. دغه پولیس زیاتوي چې د ټولو کسانو روغتیا حالت اوس ښه دی خو وایي هغوی تر دې نور مخته نه سوتلای. پولیس دا هم وایي چې داسې ښکاري دغو کسانو په اوتریش کې د پاتې کېدو نیت نه درلود او جرمني یا نورو هیوادونو ته تلل چې څو ساعته نوره لاره هم ورته پاته وه او دا کار د ده په خبره شایي د هغوی د سر په بیه تمامه سوی وایي. دېرش کلن رومانیایي موټر چلوونکی د پولیسو په لیدو د تیښتې هڅه وکړه خو ونیول سو. تر دې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په اوتریش کې یو بل موټر موندل سوی و چې یو اویا تنه کډوال پکې مړه سوي وو او همدې مسلې په اروپایي اتحادیې کې دا سباسونه راپورته کړی چې څنګه کولای سي د هغو زرګونو کډوالو ستونزه هواره کړي چې په اروپا کې د پناه غوښتنې په لاټه کې دي. دغه کډوال تر ډیره جرمني او سویډن ته د تلو په نیت راوځي. بلخوا د هنګري پولیسو نن ویلي چې دوی تیره شپه د سربیا او بوداپست ترمنځ پر لویه لاره له یو موټر څخه لس د سوریې وګړي او لس عراقي کډوال ژغورل دي. دا پېښې داسې مال سوي چې په هنګري کې زرګونو کډوالو د دوهمې ورځې لپاره د پولیسو پر ضد خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ ځکه چې د هنګري پولیسو د بوداپست باندې د کډوالو پر مخ ته نړیوال اورګاډي تمځای وتړم. دغه کډوال چې تر ډیره لمنځنۍ آسیا بخښنه غواړم لمنځنۍ ختیځ آسیا او افریقایي هیوادونو څخه د جګړو او بېوزلۍ له کبله تښتېدلی دي شعارونه ورکوي چې موږ سوله غواړو او موږ سولې ته اړتیا لرو.
بله فریبا ظاهر له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو و موردل چې په اوتریش کې د اوتریش پولیسو هغه څلور شتن افغانان چې په ویانا کې لیو ځای بل ځای ته په یو کوچنی موټر کې وړل کېدل خوشې کړی دي. یعنی په دې معنا چې دغه افغانان له نیکه مرغه دا ځل ژغورل شوي دي. ورته دا ډول یوه پیښه تېرونۍ تکرار شوې وه چې په کې له اویاو زیات کسان په یوه کانتینر کې بند پاتې وو او سا یې درېدلې وه ځکه چې ورته اکسیجن نه و رسېدلی. دا ډول پیښې اکثرا په دغو سختو لارو تکرارېږي. په دې وروستیو کې له منځني ختیځ له هیوادو او د غرض د افغانستان څخه هم د کډوالو شمیر زیات شوی. هغه کډوال چې د ښه ژوند په نیت غواړي چې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ازادي رادیو هر ورځ سهار لو بجو د مخم تر وو بجو پورې اوریدلای شي. په ګردیز کې نن په زورګونو کسانو په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د ذکر په ملاتړ مظاهره وکړه. نور حال د ازادي رادیو د سیمه ایز خبریال داود تپان په راپور کې اوري.
دا د مظاهرچانو غږ دی. نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې زرګونه کسانو په الکترونیکی تذکیرو کې د افغان او اسلام د کلمې د ذکر په ننګه مظاهره وکړه او وی ویل چې که چیرته مرکزی حکومت غږ ته مثبت ځواب ونه وایي دوی به د دغو تذکیرو د ویش مرکزونه له لوړ تهدید سره مخ کړي. په دې مظاهره کې چې د پکتیا میشتو قومونو ولایتي شورا مدني ټولنو سیاسي نمایندګیو او ځوانانو برخه اخیستې وه غوښتنه وکړه چې که چیرته د دوی غږ وانه اورېدل شي له افغان حکومت سره به پریکون اعلان کړي. دا پکتیا ولایتي شورا وکیل عبدروب خان زدران وویل دا مظاهرې ګډونوالو په دې تاکید کاوه چې مرکزی حکومت دی د دوی حق غوښتنې ومني او که چیرته ونه مني حکومت ته به ستونزې جوړې کړي. دا پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل د قومونو ولایتي شورا مدني ټولنو سیاسي ګوندونو او علماو شریک لیکلی شپږ مدهیز پریکړه لیک بیان کړ. دا دې پریکړه لیک په شپږو مادو کې دا هم راغلی و چې که حکومت یې په غوښتنو جدي پام او عمل ونه کړي دوی به د حکومت پر ضد خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي او د هرې بدې پایلې پړه به د مرکزي حکومت او افغان ولسمشر په غاړه وي. مدني فعالانو په دې مظاهره کې د ګډون پر مهال د خپلو شعارونو ورکولو تر څنګ دا خبره وکړه چې دا یې د مظاهرو پیل دی او ولس په دې خبروي چې د خپلو حقونو اخیستو لپاره بل لارو ته راوځي. یو تن مدني فعال محمد جهاد احمدزي وویل چې د افغان حکومت کاواک ستنې به د دوی په لاسونو ونړیږي.
که چیرته په تذکیرو کې د افغان کلمه ذکر نشي د حکومت دغه بې بنسټه ستنې یا کاواک ستنې به د دوی په لاسو راوپرځېږي. دا لاریونونه به دوام لري. دا یې شروع وه. مدني ټولنې قومي مشران علما ټول په همغږۍ سره به مظاهرې کوي لارو ته به راوځي او لویې لارې بندوي تر څو تذکیرو کې افغان کلمه ولیکل شي.
دې مظاهرچیانو له افغان حکومت څخه غوښتنه کوله چې د دوی غوښتنې دې ومني. که داسې ونه شي خپلو مظاهرو ته به دوام ورکړي او له پکتیا څخه د مظاهرو لړۍ به تر کابل وغځوي.
په نویو الکترونیکي تذکیرو کې د افغان او اسلام کلمې د ذکر په ملاتړ مو په ګردیز کې د مظاهرې جزئیات واورېدل. په کندوز کې د جګړو او ناامنۍ له امله بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دغه کورنۍ چې شمېر یې له دوو زرو زیات دی ډېری یې د دې ولایت لرې پرتو سیمو څخه چې په وروستیو کې د جګړو شاهدې وي بې ځایه شوې دي. یو شمېر دغو بې ځایه شوو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له ښاري ژوند سره بلد نه دي او که ورسره مرستې ونه شي ډېر نه شي کولی چې په ښار کې ژوند وکړي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین یې نور تفصیل وړاندې کوي.
د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست چارواکي وایي چې په دې ورستوي کې د جګړو له امله د کندز ښار پورې اړوند یو شمېر کلیو څخه څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. دغه کورنۍ د نوموړي ولایت مرکز پورې اړوند سیمې کوچي، کوبۍ، کنم، حضرت سلطان، خوجغلطان، قیمقچی، التی ګنبت او همداسې یو شمېر نورو سیمو څخه د جګړو له امله بې ځایه شوې دي او دا مهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څو تنو بې ځایه شوو خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلې ستونزې داسې بیان کړې.
هېڅ زندګي نه ده راپاتې او ورغلم کاله ته په کاله کې دومره شی نه و چې راځي کړي مې وای وړې مې وای هلته مې هغه لاندې اچولي وای نه بالک پاتې نه توشک او نه کور پاتې هېڅ شی نه دي پاتې.
وضعیت روزانه بس جنګیا پلوه خلک دي د پلوه د دې خلکو د لاسه موږ داسې تنګي چې کور هر سره نه پاتې دي بسرو غل غټ وړي دغلته پراتی و کرای باندې
خپل دبل چا په کور کې پروت يم غوای مړې سو خرم مړ سو ای دې سپی مې مړ سو هیڅ شي خپل په ځی عالم څوک په احساس هم نه کوي کور مې واره دي بل چا په کور کې پروت يم وروره خپل بسم الله الرحمن الرحیم قران درته خورم چې دبل کوټو کې پروت يم اتل اس نفره نه خورې ما زدا ز کم ځای کوم ز کم خواته لارسم څه خاورې په سر کوم
په عین وخت کې د کندز ولایت د کډوال او راستنیدونکو ریاست رئیس عبدالسلام هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې دا محل د تازه مهاجر شوو کورونو سروې جریان لري څو مستحق خلک معلوم شي او وروسته ورته خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل کیږي. د یادول ده چې له دې مخکې هم د روان کال جګړو له کبله 3000 کورونۍ د کندز ولایت له بیلابیلو سیمو څخه بې ځای شوي وو. د هاشمی په وینا چې یو شمېر کورونۍ بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي چې اس محل پکې وسلوال طالبان حضور لري. دغه بې ځای شوی کورونی وای چې د دوی اقتصاد په زراعت او مالداری پورې تړلې دی، خو اوس محل د جګړو له امله د دوی زراعتي فصلونه ټول له منځه تللي دي. بلې خواته د کندز امنیتي چارواکي وای چې دوی پلان لري په یو شمېر نامنو سیمو کې تصفیهي عملیات پیل کړي، څو سیمې د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي چې بې ځای شوي کورونی بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د یادولو وړ ده د کندز ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وای چې درې میاشتې کېږي د دشتیارچي ولسوالۍ، د چاردرې ولسوالۍ 90% خاوره، د قلعهزال ولسوالۍ ډېره برخه، د خانآباد ولسوالۍ 80% خاوره، د امام صاحب ولسوالۍ یوه زیاته برخه، همدارنګه د کندز مرکز پورې اړوند د ګلتېپې سیمه او یو شمېر نورې سیمې د مخالفو وسلوالو تر کنټرول لاندې دي چې په دغو سیمو کې وخت ناوخت د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه هم کېږي چې له امله د کلو خلک ډېر متضرره شوي دي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عزتمن د اورزګان د خاص اورزګان لولسوالۍ څخه لیکلي چې د ریکا کنفرانس یا د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ کنفرانس د افغانستان لپاره مهم دی، باید د دې کنفرانس مرستې په صداقت ولګول شي. عبدالاحد افغان له هلمند لیکي په افغانستان کې فساد تر حده زیات شوی دی، که موږ یوې کوچنۍ ادارې ته هم ورزو نو زموږ د مشکل د هواري لپاره له موږ نه د پیسو غوښتنه کیږي. نو زما په نظر په افغانستان کې به د فساد ورکول ډیر وخت ونیسي. عبدالوسی هلمندوال بیا د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي چې زه له حکومت غواړم چې د اداري فساد پر ضد داسې مبارزه وکړي لکه څنګه چې زموږ امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر ضد کوي. حامد استانکزی بیا د لوګر د شمزار له سیمې څخه لیکي افغان ولسمشر غنی دی د اداري فساد پر ضد جدي اقدامات وکړي او په فساد ککړ خلک دي له دندو لرې کړي. که په فساد اخته کسان له دندو لرې نه کړي، فکر نه کوم چې اداري فساد به له منځه ولاړ شي. لطاس ټول مننه چې مکتب پیغامونه راستوي. د افغان بیسیم 1313 شمیرې لارې مکتب پیغامونه راستوي او موږ هم هر مرو د تخبرو او سم یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرو مهمو راپورونو او مطالبو سرټکو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت دا ځل ډېر کوښښ کوي چې د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ د کنفرانس نتیجه د افغانستان لپاره اغېزمنه وي. کابل به سبا د دغه کنفرانس کوربه وي. کابل پر دغه کنفرانس سربیره د شنبې په ورځ هم د توکیو او لندن د کنفرانسونو په دوام د یوې لویې غونډې کوربه دی. د اقتصادي چارو کارپوهان دا ډول غونډې د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره مهمې ګڼي. ایسایا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې په لسګونو کسانو له کاره ګوښه کړي دي. ګوښه شوي بیا وایي چې دوی د سیاسي انګیزې له مخې له کاره ګوښه شوي. د افغانستان بانک رئیس وایي چې ښه به دا وایي چې کابل بانک منحل شوی وای او نوی ساتل شوی. دغه ورځ په ګردیز کې نن په زرګونو کسانو په الکترونیکي تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د ذکر په ملاتړ مظاهره وکړه. او د پاکستان ولسمشر وایي په هیواد کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د اویغور وسلوالې ډلې ټول وسلوال زپلی دی.